کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شارغلاست وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوینن سې شنبه د زمري 15 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست 15 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي طالبانو لخپلو جګړه مارانو غوښتي چې په هر ډول ممکن د افغانستان د انتخاباتو مخه دی ونیسي د افغانستان د انتخاباتو څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو تهدید جدي ګڼي همداراز اورو چې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې په افغانستان کې د سولې یو واقعي فرصت شته د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د ناټو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یو رښتینی موقع لیدل کېږي په باجوړ کې دوه پاکستاني عسکر د سړک په غاړه په بم په چاودنه کې ووژل سو او د روسیې په کراسنویارسک سیمه کې چارواکي وایي چې د وسلو په یوه زیرمتون کې چاودنه پای ته رسېدلې ده پوره خبرونه واوري د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو رښتینی موقع لیدل کېږي ستولتنبرګ نن د نوې زیلاند په ویلینګټن ښار کې خبریالان ته وویل
We now see a real chance for peace in Afghanistan.
دا وای موږ اوس ګورو چې د افغانستان د سولې یو حقيقي امکان را مخ کې سوی دی موږ هلته تر بل هر وخت سولې ته زیات نږدې سوی یو ناټو د مذاکرو لارې د دې بحران د حل لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم د سولې لپاره په خبرو کې د زیات پرمختګ خبره کړې ده خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د سولې د موافقه پر جزئیاتو به د دواړو خواو پلاوي خبري جاري وساتي دی په ورستیو کې توهیه ته ولاړه او هلته یې د وسوالو طالبانو د سیاسي استاسو سره د سولې د خبرو اتم دور پیل کړی و خلیلزاد نن په هند کې د یو هلته به د افغانستان د سولې پر شرایطو او امکاناتو خبرې کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د رای ورکونکو او د انتخاباتو د کارکونکو د امنیت لپاره کار وکړي د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږم دی د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن د ازادي رادیو خبریال ته وویل
پښ پژن د میزان د ولسمشری ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه موجدي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي
دا په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په یو تازه بیان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداري ورکړی دی د اورزګان د چوری ولسوالۍ خلک وایي چې وسوالو طالبانو او د افغانستان حکومت د دوی پر کشتونو باندې وبو باندې کړی دي او لارې هم تړلې دي خلک وایي چې د دوی باغونه او کرنیز ځمکې وچې سوی او دوی د نسی کولای چې مرکز ترینکوټ ته آسان تګ راتګ وکړي د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له څه مودې راهیسې د چوری ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو بند پاتې دي د لارو د بندېدو له امله هغوی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
ریا اول طالب لالا تړلې دي چاغو پرمشت تړلې دي پر حکومت تړلې دي زور در ولس وځي دوه حکومت تړلې دي چې زور در ولس وځي
موږ نه مریض به وای سو نه یو خاري مشک شای
د اورزګان خلک له ډیری مودې راهیسې د لارو د بندېدو او د خراب امنیت څخه شکایت کوي او په ترینکوټ کې لاریونونه کوي په باجوړ کې دوه پاکستانی عسکر د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې وژل سوي سیمه ایزو چارواکو ویلي چې چاودنه پرون سوې ده د باجوړ د پولیسو مرستیال په یو اعلامیه کې ویلي چې څلور عسکر زخمیان دي د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت اخیستی دی د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا د کریمیا اشغال د سترو قدرتونو ترمنځ د زیاتېدونکي رقابت نتیجه وه روسیې په زور دا سیمه له اوکراینه جلا او د خپلې خاورې برخه اعلان کړه ستولتنبرګ نوی زیلند په ویکتوریا پانتون کې د استراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي چې ناټو تړون د سترو نړیوالو قدرتونو د رقابت، تروریزم او د انټرنیټي امنیت په ارتباط له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. هغه په ځانګړي ډول چین او روسیه ډېر زور ځواکي بللی دي. ستولتنبرګ ویلي چې مسکو خپل پوځي توان په بېساري ډول زیاتوي چې دا پر قانوني نظم فشار راولي. هغه د بیلګې په ډول د متوسطې کچې اټومي قوې INF د تړون د لغوه کېدو یادونه وکړه. دا تړون د اګست په دوهمه نیټه لغوه سو. او د روسیې په کراسنویارسک سیمه کې د چارواکو نن ویلي چې د وسلو په وزیر متون کې چاودنې بالاخره ختمې سوې. د دې سیمې یوه اداري چارواکي د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي چې له دوو ساعتونو راهیسې هلته د هیڅ چاودنې غږ نه دی اورېدل سوی. د روسیې د سایبیریا په دې سیمه کې د پوځ د وسلو په وزیر متون کې پرون چاودنې پیل سوې چې له امله یې د هغه ځای په 40 کیلومتره واټن کې کورنۍ کډه سوې او 12 تنه په روغتون کې بستر سوي دي. د کراسنویارسک د اچینسک سیمې اوس چارواکو ویلي چې یوازې له هغه ځایه 12000 کورنۍ کډه سوي وي. په دې سیمه کې د المونیمي وسایلو د تولید ستر شرکت روسال فعالیت کوي. دې شرکت ویلي چې خپل فعالیت یې بند کړی او ټول مامورین یې له سیمې ایستلي دي. روسال له چینه بهر په نړۍ کې د المونیم تر ټولو ستر شرکت دی. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې 14 روبوټ ماشینونه یې د اور وژنې لپاره سیمې ته استولي وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه azadiradio.com او azadiradio.org هم اوریدلای شي. طالبانو له خپل جګړمارانو غوښتي چې په هر ډول ممکن د افغانستان د انتخاباتو مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت په دې مورد کې څه غواړي؟
د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې دیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
د افغانستان د انتخاباتو څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو د طالبانو ګواښ جدي ګڼي.
هغومره چې خلکو ګډون ته ضرر رسي شفافیت هم ضرر رسي ځکه چې هلته سار بیا نشي ترسره کېدلی.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې په کابل کې د اوبو زیرمې تر ډېره کمې سوي دي. د کابل اوسېدونکي هم له دې ستونزې سر ټکوي.
و درپم پخوا 15 ساعته 6 ساعته اوبې خو اوس 2 ساعته 1 ساعته هم دونه اوبه باسي نور درېږي.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې په افغانستان کې د سولې یو واقعي فرصت سته. په دې خپرونه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا خپریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. وسلوالو طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو تهدید کړی دی. بلخوا د انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د کاندیدانو رای ورکونکو او د انتخاباتو د کارکونکو امنیت خوندي کړي. که څه هم د کورنۍ چار وزارت تر اوسه د دې غوښ په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وو. رحمت الله افغان په دې اړه بشپړ راپور راکوي.
وسلوالو طالبانو د ایوی لامی پترس کې د جمهور ریاست انتخابات د تیر په شنې وترستون کې پروسه بللې ده او ګواښ کړی چې دوی به په کلاکه مخنیوي د مخنیوي هڅه وکړي. د طالبانو په اعلامیه کې په عامو افغانانو غږ سوی چې په کمپاینی غونډو او دغه شان په دغه پروسه کې له ګډونه ډډه وکړي څو په حملو کې ورته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل سوي او 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي هغوی هڅه کوي چې په زور ځان واک ته ورسیږي چې دا د افغانانو لپاره د منلو وړ خبره نه ده. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل انتخابات د واک د سولیز لیګ د ولسواک منل سبې پروسه ده چې حکومت یې باید امنیت خوندي کړي.
حکومت یو اجرایي قوت د ټولو هغه درستونو په مقابل کې ودرېږي چې د دې دغه ډیموکراتیک پروسه چیلنج کوي. په شپږم د میزان د ولسمشري ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مجددي غوښتنه ده چې
د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي تر څو دغه روانې ټاکنې د امن په فضا کې تر
په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د طالبانو ګواښ بابې ځنې بولي او وایي چې افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه له هیچا هم نه ویریږي او د پخوا په څیر به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و. د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې یو لړ حملې وسوې چې مرګ ژوبله هم درلوده. که څه هم تر اوسه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د انتخاباتو د پروسې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و. بلې ملالی جانې،
ډېره مننه. افغان صاحب رحمت الله افغانو د کابل څخه چې راپور یې راکاوه چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی، او په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومته غوښتي چې د کاندیدانو، رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکوونکو امنیت یې خوندي کړي. همداراز به واورو چې د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ جدي ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید له حکومت څخه غوښتي چې د انتخاباتو امنیت یې خوندي کړي. رحمت الله افغان له ښاغلي رشید سره خبرې کړې دي او د همدې موضوع په اړه یې پوښتنه کړې ده.
بل شکه چې ګواښونه شته د ټاکنو بهیر لپاره مجموع که هم خلکو تا هم پروسه تا دا جاتوی چه طالبان دا پروسه پرپنده موافقت نداری و دا پروسه گوخوی
دل پر چه دا پروسه بریالی چه و کامیاب استی چه کول پکار دی حکومات دی انتخابات خپلوا کمیسون تا امنیتی دارو تا
بیل شکر چه دی مسئلیت سنگین دا پروسه پرپنده آقا دی تاکونه دی کارکون که امنیت افغاندی توب دی کاندیدان و دی خلکو دی مراکز و دی اداراتو نو دوی باید مسائل ته متوجه وشي او احتیاطي تدابیر باید چا تکړي.
په داس حال کې چې د انتخاباتو باندې شک موجود، ځینې خلک وایي چې ممکن سوله اوس انتخابات او نسیول ته بل مشکل طالبانو ګواښ رامنځته سي، دغه دواړه د انتخاباتو په سراسري والی باندې څومره تاثیر لري؟
زه هیله منم چې د سوله خبرې اترې مخکې ټاکنو پروسس ښه بشپړ شي او دا ګواښونو د منځورلو په خاطر هغه کوم ستونزې موجود دي هغه له منځه لاړ شي او نهایتا دغه پروسه په موافقانه مخته لاړ شي. که چېرې خدای نه خواسته دا ګواښونه په ځای پاتې کېږي، نو دا د انتخاباتو سرتاسري والی ته خصوصا په ولسوالیو کې په کلو بانډو کې او په هغو ځایونو کې چې طالبانو حضور او فعالیت ډېر زیات ده، نو هلته خامخا د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر وکړي.
د انتخاباتو شفافیت ته دغه څومره زیان رسولی شي دغه ګواښ؟
هغومره چې د خلکو ګډون ته ضرر رسوي شفافیت هم ضرر رسوي، ځکه چې هلته سار بیا نشي ترسره کېدلی، نه ګوندونه، نه کاندیدان او نه مدني ټولنې د سار کار ترسره کولی شي، او نهایتا څه چې پیښېږي هلته د زور او د توپک د سیوري لاندې خامخا به د ټاکنو په اعتبار بد تاثیر کوي.
کاندیدانو ته، رای ورکوونکو ته، د انتخاباتو کارکوونکو ته څه په کار دی د دې لپاره دغه پروسه بریالۍ شي؟
د دوی خو غوښتنه دا ده چې دغه پروسه کامیابه شي، ګډون پکې پراخ وي او په عین حال کې دوی امنیت خوندي وي. نو مسله تاجکي حکومت ده چې دغه شرایط ورته برابر کړي او دوی دغه مسائل ته چې ما مطرح کړل، خصوصا د دې امنیت په اړه باندې، د دې خوندیتوب په اړه باندې مخکې له مخکې نه اقدامات ترسره کړي ترڅو خلک خوندیتوب احساس کړي.
طالبانو په خپل اعلامیه کې دغه د اشغال د دوام یوه هڅه بللې ده او دغه ټول واک د بهرنیانو په لاس کې بللې ده، رښتیا هم داسې څه شته؟
څه چې دا ځل کتل کېږي د خارجانو حضور په دغه بهیر کې ډېر ټیټ ده، یعنې موږ که پرتله کړو دغه بهیر له سره بهرنیان ډېر دغه پروسې سره لیوال هم نه دي او هغه پخوا غونې همکاري هم نه کوي. نو دا یو افغاني پروسه ده، هیله مو دا ده چې په ده کې لاسوهنه ونه سي او طالبان هم د دغه پروسې سره مرسته وکړي تر څو واقعا هغه د خلکو ګډون د یو باثباته د حکومت رامنځته او د یو ښه رهبر د انتخاب لپاره فرصتونه برابر.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیس مجرغ له ازادي راډیو اوري. اوس هم ناجیه ساپی یو څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په کابل کې د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانستل شو. د کرنی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي روډیو ته وویل چې دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي.
د این نمایشگاه تمام محصولات زراعتي افغانستان مثل میوه خوش، میوه تازه، نباتات.
د نوموړي په خبره د داسې نندارتونونو له جوړېدو هدف خلکو ته د کرنیزو تولیداتو پیژندنه او د افغان کروندګرو او باغلرونکو تولیداتو ته بازار موندنه ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي اوس هم په تورخم بندر کې افغان سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار په څلورویشتو ساعتونو کې یوازې د یو ساعت لپاره د افغان سوداګرو پر مخ خلاصوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سمود مخکې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم بندر به له راتلونکي میاشتې د څلورویشتو ساعتونو لپاره پرانیستی وي. دغه شان پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال هم په دې اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې شوې وې. د تورخم بندر د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهم سوداګریز او ترانزیتي بندر دی چې د پاکستان د کراچۍ له بندره د افغان سوداګرو ډیری مالونه هم له همدې لارې افغانستان ته وړل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 15 دېرش پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله، او زر پاکستاني کلداري 398 افغانۍ.
تاسې ازادي راډیو اوري ناجیه صاحب څخه مو اقتصادي خبرونه اوریدل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې له آزادی رادیو سره یاست. اوس هم د موضوع ته ځو چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په تړاو په داسې وخت کې خوشبیني څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه نه ده سړه سوې. ینس ستولتنبرګ د افغانستان او نړیوال تروریزم په اړه په نیوزیلند کې غږېدلې دي. شیبر صاحب را سره دی، احمد شیبر د دې موضوع په اړه را سره خبرې کوي. مننه شیبر صاحب چې سټوډیو ته راغلي یاست. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په تړاو څه ویلي دي؟
مننه ملالۍ جان، د ناټو عمومي منشي وایي اوس د افغانستان د سولې لپاره هیلې خورا زیات شوي دي. او ستولتنبرګ دا خبره پرون د نیوزیلند له صدراعظم جاسیندا آر درن سره په خبري کانفرنس کې وکړه. د دې خبرو یو برخه سره اورو. ستولتنبرګ وایي موږ اوس په افغانستان کې د سولې رښتونی چانس وینو. موږ تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو، او ناټو د ټولو هغو هڅو چې د خبرو له لارې د دې لانجې سیاسي حل راباسې په کلکه ملاتړ کوي. او ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به تر اړتیا ډېر په افغانستان کې پاتې نه شي.
د ناټو عمومي منشي کومه نښو ته په پام خوشبیني ښکاره کړې ده؟
ملالۍ جانې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دې خبرو ته خوښ دی. او د بیګا په ټویټر کې لیکلی دی چې زما ډله او د طالبانو استازی به پر تخنیکي جزئیاتو او د څلور اړخیز توافق د بریالي پلي کولو پر هغو مهمو میکانیزمونو بحثونو ته دوام ورکړي چې مخکې د خلیلزاد ورته بیا بیا اشاره کړې ده او دی اوس په نوي ډیلي کې ده. البته د ناټو د عمومي منشي تر خوشبینیو پورې اسوشیټډ پریس اژانس اوس یو راپور ورکړی دی، او په دې کې د طالبانو د یو چارواکي په وینا ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځانو د وتلو پر سر اختلافات حل کړي دي، او همدارس طالبانو ضمانت ورکړی دی چې له سختریزو ډلو سره به اړیکې قطع کوي.
او د ناټو عمومي منشي د نیوزیلند له صدراعظم سره پر نورو کومو موضوعاتو خبرې کړي دي؟
دوی د ترهګرو پر یو شمېر نړیوالو بریدونو هم خبرې کړي دي. د نیوزیلند د کرایسټ چرچ د پیښې مسله یې څېړلې، په تکساس کې د تازه حملې مسله یاده کړې ده. او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې ترهګر له یو بله الهام اخلي، خو نړۍ باید په ګډه د دوی مخه ونیسي.
مننه شیبر صاحب. احمد شیبر و چې په دې موضوع باندې معلومات راکول چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په تړاو خوشبیني څرګنده کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د کابل چاپ ځینو رسنیو ته کتنه چې په نن ورځ د دوی په غاڼه کې څه چاپ شوی دی.
کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو د تیر په شان یو ځل بیا د سولې پر روانې پروسې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې چې د دوحې خبرې په کوم لور روانې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تر اوسه هم د سولې خبرې یوازې د دو اړخونو یعنې امریکا او طالبانو ترمنځ محدودې دي، چې آن د خبرو مهم ټکي تر اوسه له افغانانو او د سیمې له هیوادونو سره شریک سوي نه دي. د لیکوال په باور که دغه انحصار مات سي او د چین او روسیې په شمول د سیمې هیوادونه د سولې پر بهیر ورګډ سي، لږ تر لږه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوی توافق د دوی په تضمین تایید سي، بیا هیڅ لوري ته هم د دې توافق ماتول داسې اسانه نه دي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي یوازې د چین او روسیې ورشریکول هم کافي نه دي. طبیعي ده چې بین الافغاني تفاهم او په ټوله کې پر افغان سوله، سیمه ایز اجماع او یوه ګډه پریکړه د جګړې پای ته رسول تضمین ولایسی. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې سپارښتنه کړې چې افغان حکومت باید د سولې اهمیت درک کړي. په سرمقاله کې یادونه سوې ډېره جالبه دا ده چې په افغانستان کې د سولې او انتخاباتو بهیرونه پیل سوي، چې د لیکوال په باور یو بل نفي کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سوله له انتخاباتو زیاته مهمه ده، افغان حکومت باید د ملت د زړه غږ واوري او ورته لبایک ووایي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات خیالي ترسره نه سي. د سرخط په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي انتخاباتو ته چمتووالی لري او که دوه ټیمونه هم وي انتخابات به ترسره کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ممکنه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې وړتیا ولري چې سراسري انتخابات ترسره کړي. نو که دغه انتخابات هم وسي ستونزې به وزېږوي او لاره به نورو کړکیچونو ته پرانیزي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات به هرو مرو کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له انتخاباتو سره هم مهاله د سولې خبرې هم روانې دي. د انتخاباتو مخالف او وسلوال طالبان هڅه کوي چې انتخابات ترسره نه سي. د لیکوال په باور دواړه د افغان ولس په ارادو پورې اړه لري او زیات ورته مهم هم دي او بلابل به تعقیبېږي.
تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کابل د اوبو زیرمې تر ډیره حده کمې سوي دي. د دغه وزارت د هایډروبیولوژي د ریاست سرپرست جمال ناصر شکوري د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو تویل په کابل کې د اوبو د کموالي مهم لامل وچکالی ده. په دې اړه خان محمد سیند راپور جوړ کړی دی او راپور د اوبو د نل په ژغ پیلېږي.
د اوبو دغه بامبه چې د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د اوبو په برخه کې د خلکو د ستونزو یوه برخه هواروي، خو د دغه بمبې اوبه هم له یوې ورځې نه بلې ته مخ په کمېدو دي چې لامل په کابل کې د اوبو د سطحې ټیټوالی ګڼل کېږي. د کابل ښار د لږو اوبو لرونکو سیمو او په تېره د خواجه بغرا د سیمې اوسېدونکي وایي اړ دي چې ډېره لاره ووهي او د اړتیا وړ اوبه د جوماتونو له ساګانو ترلاسه کړي. محمد سلیم یو له هغو دی چې د اوبو لپاره ډیر واټن وهي.
زمي کې لګ خو اوبه ډیر اوس لګ اوبه کم سی وي دي او تر پم په خو 15 ساعت شپږ ساعت اوبه خو اوس 2 ساعت یو ساعت هم دونه اوبه باسي نور دريږي.
په کابل کې د اوبو کمواله ورو ورو په یوې لوی ستونزې اوخته. د دغه خار بيبي مهرو بل سیمه ده چې اوسیدونکي د اوبو د کمواله ستونزې لري. د دغه سیمې اوسیدونکي خاناقا وایي د اوبو د کمښت پر ستونزې سربیره د ځمکې د لاندې د اوبو ککړتیا هم اړ کړي چې هر ورځ لږ تر لږه په 50 افغانیو د څښاک اوبه وپیري.
او تند بیمارو یم هلته د اوبو سطح ډېر ټیټ شوی ده. بیمارو کې مشکل لرو او اوبو بس هلته یو پیه ده هغه نه خلک راولي موږ ته اوبو اخلو او خوراک ته هغه اخلو او مدني اخلو او 50 روپۍ ورکوي دغه بوتل غټ بوتل هغه.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت د معلوماتو له مخې خیرخانه، افشار، علاودین او لوګر ولایت د کابل ښار د اوبو سلور برخې دي چې دغه وزارت د چارواکو په خبره له لوګر پرته د نورو سیمو د اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده. د دوی په خبره په دغو سیمو کې د اوبو سطحه له 150 تر 60 مترو پورې ټیټه شوې ده. که څه هم په تېر ژمي کې ډېر ورښتونه وشول، خو د اوبو او برېښنا د وزارت مسؤلین وایي چې د تېرو څو کلونو پرله پسې وچکالي لامل شوې چې ځمکه د خپلې تندې د پوره کولو لپاره ډېرې اوبه جذب کړي. د دغه وزارت د هایدرولوژي د ریاست سرپرست جمال ناصر شکوري د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د شته ستونزې د هوارۍ لپاره تدابیر نیول شوي دي.
یکی ټکنالوژي ده چې ټکنالوژي ساختن حوضچه ها در مسیر دریای کابل است که بر آب
د دغه کارونه یو د کابل سین پر مسیر د وړو حوضونو جوړول دي چې اوبه پکې تر ډیره پاتې شي. دوهم کار مو د اوبو مصنوعي تزریق دی چې د بادام باغ په سیمه کې د پلي کېدو په حال کې دی، او دریم لا اوبو لرونکو طبقونه د اوبو اخیستل او وچو سیمو ته یې تزریق کول دي چې کار یې د عبدالحق په سلور لارې کې روان دي.
په ورته وخت کې د اوبو رسولو او د افغانستان د ښاري کانالیزیسیون د عمومي ریاست ویان نوید سعیدی وایي د دغه شرکت له درویشتو ساګانو نه دیارلس د اوبو د سطحې د ټیټوالي له امله وچې شوي دي. د نامنظمو ساګانو کیندل او د کابل له زیرمو نه د تنظیم شوو پروګرامونو پرته د معدني اوبو د شرکتونو استفاده هم یو لامل دی چې د کابل ښار د اوبو د کموالي ستونزه یې ډېره کړې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو ده. د اورزګان ولایت ته چورې ولسوالۍ خلک وایي طالبانو او دولت اوبه او لوی لارې ور باندې تړلې دي. د یادې ولسوالۍ خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د بیالو او لارو په تړل کېدو سره هلته زرګونه جریبه باغونه او نور کښتونه د اوچېدو په حال کې دي، او دغه راز زیات شمیر ناروغان په ولسوالیو کې او ګڼ شمیر مسافر په ترینکوټ ښار کې له تېرو څو ورځو راهیسې بند پاته دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
ری اول طالب لالا تړلې دي چې هغه پر مشتلې دي پر حکومت تړلې دي زور در ولس وځي دوه حکومت تړلې دي چې زور در ولس وځي
موږ نه مریض به وای سو نه یو خاري مشکړه
د ژغونه د ورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د اوسیدونکو دي چې لکه څو ورځې رئیس په ترینکوټ ښار کې د لارې د بندش لکه بند فاز دی. ازادي راډیو ټول چې لکه څو ورځې رئیس وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو یا د ولسوالۍ ته د ترینکوټ ښار څخه غځېدلې لاره د ملکی خلکو پر مخ تړلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زه ګلجان چورې اوسېدونکی یم. پنځه شپږ ورځې کېږي واړه دواړو ډلو لارې سره بندې کړي دي، پارچا کړي ولې دواړو ډلې دي.
زما نوم دارو خان دی او په چورې د ولسوالۍ یم، د اجین د کلي اوسېدونکی او نو اوس دغه مسافر یم. په دغه نمایندګۍ کې ناست یم، غواړم چې خپل وطن ته ولاړ شم، تلای نه شم.
موږ نه مریض به وای سو نه یو خواري موږ ښه نو موږ ډېره تکلیفه سره یو، د ولس ډېره تکلیفه سره دی.
زه د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، نعمت الله نماینده مې نوم دی. لارې اول طالب لالا تړلې دي چې هغه مستولیدی دی پر حکومت تړلې دی زور در ولس وځي دوه حکومت تړلې دی چې زور در ولس وځي.
د چوری ولسوالۍ دغه اوسیدونکو وای نه یوازې وسلوالو طالبان او افغان پوځیان ور باندې لاري تړلې، بلکې لکه څو ورځې رئیس هم د اوبو ویالي ور باندې تړلې دی. دی وای د یاد ویالو په تړل کې دوه سره حالت زرګونه جریبه باغونه او نور زراعتي کښتونه د وچېدو په حال کې دي.
اوبه په سر کې طالب تړلې دي په پای کې حکومت چې د حکومت په نګین کې دي، هغه حکومت پر دوی بندې کړي دي. زور در ولس وځي که د طالب په نګین کې دي، هغه پر حکومت وچ کړي دي. زور در ولس
زموږ نمکونه خوري یا په زور یا په رضا، او حکومت هم زموږ سره مالیه اخلي یا بله کوي یا پر موږ حکومت کوي. موږ دیم د ولس سینه زیری نور دي. دا اوبه علاقه دا خلکو ته لارې دي سره علاقه
سره ولاړ شو پر دا منچکو باندې اوبه پسې وچکلې. طالبان دا ولاړ شو چې دا د بازار منچکې ته نږدې پر دې پسې وچکلې. ځان خو نو دغه لوبیا مې کرلې ده، جواري مې کرلې دي، دغه سوزبر دي، بیانډي دي، پیاز دي، رومیان دي، بانجان دي، دغه شان کرلې. هغه د لاس ولاړم
دغه خلکو لشکیل خواو څخه غشتنې دادی چې دوی د سپر په توګه نه کاروي او لارې او ویالې دي ورته خلاصې کړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په چورا ولسوالۍ کې پر خلکو لارې او ویالې تړل شوی، خو وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. دوی وایي دا نه مني چې هلته د افغان پوځیانو لارې او یا هم ویالې د ملکی خلکو پر مخ تړلې وي.
نه خیر دیگه په مراد میکنم دروغ می رای
دا نه منم. دا دروغ دی چې افغان پوځیانو د هلته د ملکی خلکو پر مخ لارې تړلې وي، بلکې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او وسلوال طالبان تل هڅه کوي چې ملکی خلک د سپار په توګه کار کړي. موږ تل لوی لارې د ملکی خلکو پر مخ خلاصې کوو، خو دوی بیرته وتړي.
چرا رای مردم بند میسازه؟ چرا آب مردم قطع میسازه؟
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د چنارتو ولسوالۍ خلکو هم شکایت کوي چې وسلوالو طالبانو یې پر مخ لارې تړلې دي. یادونې وړ ده چې د چورې ولسوالۍ په ګډون د اورزګان ولایت شپږو ولسوالۍ ته د ترینکوټ ښار څخه غځېدلې لارې له دې وړاندې هم له تېرو څه کم څلورو کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلې وې، خو دا د اوس چورې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره د ملکي خلکو پر مخ هم وتړل سوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزگان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسې ازادي رادیو اورئ د پروګرام نیمای تر رسیدلی 12:30 بجې سوی.